دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن جمعه ده د امریکا غږ دویمه سهرنی پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د دې میاشتې تر اخره پورې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو په باب خوشبیني ښودلې ده او ویلې دي چې دواړه خواوې اوس د افغانستان د 13 کلن جنگ د ختمولو په خاطر د موافقې لاسلیک کولو ته اونځي شوې دي. د دې نه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم عین شان خوشبیني څرګنده کړې وه. له بلې خوا امریکایي چارواکو هم د قطر په پایتخت دوحه کې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی او د افغانستان حکومت هیله څرګنده کړې چې دواړو خواوې به د سولې موافقه زر لاسلیک کړي. د دایکوندي چارواکي وایي چې د شنبې د ورځې راهیسې د دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې د واورو د اورېدو د ځمکې د ښویېدو او سختو بارانونو له امله 21 کسان مړ شوي او 1 کسان ورک دي. 10 کسان چې د وی کورنۍ غړي د پنج شنبې په ورځ د دغه ولایت د میرامور ولسوالۍ د لرګر په سیمه کې مړ شوي دي. 2 تنه امیدوارې ښځې هم د لارې د بندېدو له امله مړې شوي دي. 50 کورونه وران شوي دي. 2 جربه زراعتي ځمکه له منځه تللې ده او په لسګونو څاروي وژل شوي دي. د چین د هوبې په ولایت کې د کورونا د وژونکي ساري ویروس 2450 نوې پیښې تثبیت شوي دي او د هغو ناروغانو شمیر 1380 ته ورسېده چې په دې ساري ویروس تر اوسه پورې مړه شوي دي. په تقریبا 6000 کسانو کې نښې او علامې راښکاره شوي دي او په قرنطین کې ساتل کیږي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دومره زیاتو ټویټرونو د هغه د وظیفې اجرا کول ناممکن کړي دي. بار دا خبره د پنج شنبې په ورځ ناوخته د ABC تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. ټرمپ د امریکا د پخوانیو جمهور رئیسانو د طرز العمل برعکس د هرې رسمي موضوع په باب د ټویټر له لارې تبصره کوي. پخواني جمهور رئیسان په دې اړه زیات محتاط وو. د پنج شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس پر ایران باندې د احتمالي حملې نه د جمهور رئیس ټرمپ د منع کولو او د کانګرس له اجازې پرته د بل هیواد پر ضد د جنگ اعلانولو په منظورۍ د صلاحیت د محدودولو په خاطر پریکړه صادر کړه. دغه پریکړه چې دیموکراتان وړاندې کړې وه د جمهوري غوند ګڼ شمېر غړي ملاتړ وکړ، خو ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې په دې اړه د کانګرس پریکړه یو خطرناک عمل دی. ټرمپ ویل موږ باید د ایران په مقابل کې خپله کمزوري ونښیو. د پاکستان حکومت پر ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو باندې نوي قیودات لګولي دي. د دې مقرراتو سره سم که مطبوعاتي شرکتونه د پاکستان د امنیتي ادارو سره د ضرورت په وخت له کومک کولو او معلومات ورکولو نه ډډه وکړي غیر قانوني به اعلان شي. د حکومت سیاسي مخالفان وایي چې د دغه مقرراتو هدف دا دی چې د بیان ازادي په پاکستان کې ختمه کړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر له افریقا نه د محاربوي قطعاتو د ویستلو او پر ځای د مخصوصو نظامي روزونکو د لیګلو له پریکړې وروسته وزیر باسي چې د امریکا د امنیتي ژمنو په باغ خپل افریقایي متحدین ډاډه کړي چې امریکا د افریقا نه د وتو نیت نه لري. د امریکا سمندري پوځ د ایران سخت وسلې چې په کښتۍ کې باروي نیولې دي. د امریکا مرکزی قومندانه یا سیټ کام د پنج شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دا ایرانی سخت وسلې په روان هفته کې د عرب بحیره کې له کب نیونکو کښتیونه نیول شوي دي. په دغه وسلو کې د ټنګ ضد په سلحاو توغندي، ماشیندار، ټوپکې او مهمات شامل وو او په اغلب ګمان د یمن حوثي یاغیانو ته وړل کېدل. د یوې فدرالي محکمې قاضي د پنج شنبې په ورځ د مایکروسافټ د کمپیوټر سازۍ شرکت د امریکا د دفاع د وزارت سره له یو غټ قرارداد نه منع کړ. د مایکروسافټ شرکت ته د $10 میلیارد دا قرارداد د جنگ په زمانه کې له کمپیوټري حملو نه د پینټاګان د کمپیوټرونو د سري معلوماتو د خوندي ساتلو په غرض د کلاود د مشترک دفاعي سیستم د لګولو لپاره ورکړ شوی، خو د امازون ډاټ کام شرکت نه غوښتل چې دومره غټ قرارداد یې له ګوتو وځي. د مایکروسافټ په ضد په فدرالي محکمه کې دعوه دایر کړه او د محکمې نه د پریکړې غوښتنه کړې وه. او څو غټ شرکتونه چې په انګولا کې کاروبار کوو د دغه هیواد د پخواني جمهور رئیس سانتوس د لور او د هغې د میړه له نیولو وروسته له غټ جنجال سره مخامخ شوي دي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو. لومړی په مکړی دې رپورټه امریکا وایي هڅه کوي چې د طالبانو له اړخه د ترکرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي او د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر په بروکسل کې د ناټو د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي.
په کابل کې د امریکا د سفارت معاون راس ولسن وایي کوښښ کوي چې د طالبانو له اړخه د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړي. هغه له ولسن د ازادې راډیو سره په کابل کې مرکه کړې او ویلي چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سیاسي تفاهم د رامنځته کېدو لپاره د اوربان په هڅه کې ده او د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي دي.
موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند ته د رسیدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي.
بلخوا د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر په بروکسل کې خبر اعلان ته ویلي چې د طالبان لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو د وړاندیز په اړه د خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي.
د تاوتریخوالي د کمیدو وړاندیز پر میز یې خیده زه دلته هم او د متحدینو سره په اړه سلام مشورې کوم.
په عین وخت کې په ناتو سازمان کې د امریکا سفیر وای ناتو غواړي د تیرو اتلس کلونو لاسترارونو د ساتلو په صورت کې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. میرمن بیلی وای نړیوال ټولنه هیڅ کله په افغانستان کې تاوتریخوالي نه غواړي کوم چې په نوې ملسیه کې طالبانو حاکم کړی وو.
The international community
نړیوال ټولنه د هیچا او په هیڅ وخت کې تاوتریخوالی نه مني. په تیر هغه څه چې طالبانو د افغانستان په خلکو راوړی وو هڅه کوي دا سه فضا جوړ کړو چې په هغه کې د افغانستان خلک په تیرو اتلو سکلونو کې چې څه لاسترولنې لري د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي.
بلخوا د امریکا په سنا مجلس کې هم د سشنبه پوره د طالبانو سره د سولې په شرطونو او په افغانستان کې د شوی پرمختګونو د ساتنې په اړه د اردو د هغو جنرالانو پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ماموریت کړی دی. د سنا مجلس یو شمیر غړي وایي آیا دا به واقعي بیننه وي چې په ډاډه زړه وایي چې طالبانو سره هر ډول موافقه کوکیږي په کې د ښځو او ماشومان حقونه به خوندي وي.
بله هو بالکل ځکه یو موافقه باید همداسې وي چې دا اندېښنې پکې حل وي. خو په تطبیق کې باید لږ واقعیتونه درک کړو. دا ځکه وایم چې هلته د ښار او کلي ترمنځ ډیر لوی توپیر دی.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړي، افغان حکومت هیله ښودلې چې دا پرمختګونه د دواړو خواو ترمنځ د سولې موافقه د لاسلیک کولو لامل شي. امریکا وایي په افغانستان کې به د عسکرو شمیر 8600 ته کم کړي. اوس مهال امریکا په افغانستان کې څه باندې 2000 سرتیر لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. اجرایه رئیس پخوانی جمهور رئیس او ګڼ شمیر نور سیاستوال د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کوي، خو وایي چې یو قوي ملي مذاکراتي ټیم بین الافغاني مذاکراتو ته باید جوړ سي. د بل خوا حکومت وایي چې په مذاکراتي ټیم لا کار روان دی او افغان حکومت تمه لري چې له طالبانو سره په خبرو کې ټول سیاسون او د اسلامي جمهوري دولت تر چتر لاندې مذاکره وکړي. رحیم ګل څروان په دې باره کې رپورت لري.
د اوګدی جګړې د پایتر سوال او له طالبانو سره د امریکا د سولې په خبرو کې پرمختګ او روسي تحولات او افغان سیاستوال سولې ته هیله من کړی او د روسي پرمختګونو ارکلای کوي. د سیاسي مشان چې د پخوانی جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د تن په یاد غونډه کې راغون شوی دوی وویل چې تبلری جګړه برا کم شي او د خبرې به په بین الافغاني مذاکراتو منتج شي. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله وایي هیله رامنځته شوی خو نشي ویلې ټول کارونه به حل شي.
با امی که موافقه صورت گرفته که
دا چه موافقه شوه چه ده جنگ سطح با کم شی تاوتریخواله برا کم شی دا چه دا با سرراستری اوربن را منسته کری او پا بین الافغانی مذاکراتو با منتج شی نو یو زمینه را منسته شوه ده.
خوانه ولسمشر حامد کرزی وای سولی تا تمی زیادی شوی دی
چه تیرش با دا افغانستان دا سول دا امیدواری راق دیر سو ساملی اقدامات بکسی وی دی خدای
حقیقت د ملي امنیت پخوانی سرکار حنیف اتمر او پخوانی مرستیار ولسمشر یونس قانونی د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې د خبرو غوښتون کښول.
از حکومت محترم
لخپل حکومت غوړو چې د ټاکنو بی اتفاقی ولورته پریږدي د دې وخت رسیدل چې ډیر ژر یو ځای اتفاق وکړو او یو قوي ملي مذاکره کوونکی ټیم رامنځته کړو.
اگر مو سیاسیون را جدا
که مو سیاسیون جلا او دولت جلا کړو او بیا مذاکره میسته کینو له اوس نه وایم چې په مذاکره کې مو ماته مبارک شه.
بلور ته د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر هم د اسلامي جمهوریت دولت تر چتر لاندې په مذاکره ټینګار کوي.
آرزوی مایی است که در آخر روز
زموخ تمه داده چه در ورز پا پای که موخ طول در اسلامی جمهوریت یا دولت تر چتر لانده طالبانو سره مذاکره تلار شو. زموخ پا نظر داکار که دون که ده او که هی
وی دومر وایی چه حکومت در تاوتریخوال در رکمولو سره موافق ده خو تر بین لوانی مذاکراتو مخی اربان واری اغا ویل چه پا مذاکره که اون که تیم لاکار روان ده. بلورت سرچینی وایی چه پا دوحه که در طالبان و امریکا ترمنز لا هم خبری روانی دی.
پرون په دوحه کې 12 ساعت مسلسل د طالبان او امریکا تو مذاکرات جریان درلود. نن به هم خبرې اترې روانې وي. طالبان وایي چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې په اجرااتو باندې خبرې اترې کیږي، خصوصا د تاوتریخوالي د کمښت د اعلان په اړه باندې.
وړه ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ملي یووالي د حکومت مشان په دوحه کې له وروستیو تحولاتو او پرمختګونو خبر کړی وو او ویلي چې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په پام کې ده چې د امریکا سنا مجلس یو داسې پریکړه لیکته رای ورکړي چې لوریس ترامپ څخه غوښتل کیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا پوځیان ونه کاروي، مګر دا چې د کانګریس منظوري ولري. په دې اړه نور معلومات له احمد شکیب دوست څخه واخلي.
د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نه شپږونه وروسته امریکایي قانون جوړونکي د کومې امکاني شخړې له رامنځته کېدو نه مخکې اوس هم له ایران سره د رامنځته شوي تشنج په اړه بحث کوي.
When we do so, we owe it the most.
کله چې داسې کوو نو ژور بحث ته اړتیا لرو چې ټولو پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
Careful deliberation that we bring.
دیموکراتان وایي چې له ایران سره په جګړه کې بیړه به ممکن په عراق کې د امریکا تیروتنې تکرار کړي.
Constitution provides.
زموږ اساسي قانون د امریکا ولسته حق ورکړي چې د کانګرس له طریقې په دې بحث وشي چې آیا موږ په یو جګړه کې داخلي وو کنه. له دې نه پرته به موږ په داسې حالت کې یو لکه چې نن یو.
دیموکرات سناتور ټیم کین له هغه وروسته د یو شمېر مهمو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو مایک لی او رن پاول ملاتړ وګټه چې دوی پر جنرال سلیمانی د امریکا د بریټ په اړه د جنوري په 8 نیټه د ټرمپ د ادارې توضیحات نه تکمیل او بلل.
دا
باید لانجمن نه وي. دا په بهرنۍ پالیسۍ کې د ولسمشر ټرمپ د ملاتړ او کوښښونو لپاره ده چې یقیني کړو موږ په ډېر آسان او ډېر ژر په غیر قانوني لارو نه ورزو.
خو په سنا کې اکثر جمهوریت غوښتونکو پر پریکړه لیک نیوکه کړې او ویلي دي چې دا د ټرمپ قانوني واکونه محدودوي.
ولسمشر د مسلح قواوو اعلی سرقومندان دی. تاسو نشئ کولی چې په 515 کسانو پوځي عملیات پلان او عملي کړئ. دا 515 کسان به کانګرس وي. تصور کولی شئ چې څه به پېښ شي که زموږ ملت دې ته اړ شي چې یوې پېښې ته سمدلاسه ځواب ورکړي او تاسو په یو څه باندې د کانګرس د 515 غړو موافقه واخلی.
یوه جمهوریت غوښتونکي ویلي چې پریکړه لیک به د ولسمشر لخوا په بهر کې د امریکایي قواو د ملاتړ مخه ونه نیسي.
د ایران رژیم دې باید دغه رای داسې تفسیر نه کړي چې ګواکې په سیمه کې د پارونکو او مضرو اعمالو په ضد قاطعیت نشته.
خو د ټرمپ ځینې سیاسي ملګري په دې باور دي چې پریکړه لیک یو ناسم پیغام لیږدي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د اوو فیصلو تطبیقولو پیل کړی دی، خو یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د کمیسونونو پر پوڅو اجراتو انتخاب کوي او وایي چې د استنافي فیصلو له اعلان څخه څه باندې یوه اونۍ تیره سوې، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. زموږ خبریال په دې باره کې د کابل څخه رپورټ راستولی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو کمیسون د فیصلو پر اساس یې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړي او همداشان په فاریاب ولایت کې د څلورو محلونو رایې باطلې او له سیستم څخه ایستلې دي. د ښاغلی حق پرست پر وینا د انتخاباتو کمیسون دا اجراءات د شکایتونو کمیسون لخوا د فیصلو له اعلان وروسته او د انتخاباتي قوانینو او طرز العملونو پر اساس کړی دي. خو ښاغلی حق پرست زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کمشنرانو د نه حاضرېدو له امله تر اوسه د انتخاباتو کمیسون د جنجالي رایو او یو شمیر محلونو په تړاو د تفتیش بهیر نه دی پیل کړی.
د ویژه تفتیش په اړه باندې نن په مرکزی دفتر کې کاملا موږ چمتووالی درلودی چې ویژه تفتیش را پیل کړو. ویژه تفتیش د یو لک و ډیر زرو بایومټریکي معلوماتو په اړه او ویژه تفتیش د یو لک دو زره بایومټریکي معلوماتو په اړه باندې. خو بدبختانه باید وایو چې د شکایتونو د درسیدګۍ د کمیسیون د نمائندګانو د نشتون پر اساس باندې مشتروسه تفویضه تفتیش نه دی پیل کړی.
د ښاغلی حق پرست پر وینا د انتخاباتو کمیسیون د رایو او محلونو ځانګړي تفتیش او بیا شمیرنه ته بشپړ چمتووالی لري او هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غړي حاضر شي دوی په دې برخه کې اقدام کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون زموږ لپاره لپسې اړیکو سربېره په دې برخه کې ځواب ویلو ته حاضر نشو. یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د کمیسیونونو پر پسو اجراءاتو انتقاد کوي او وایي چې د استنافي فیصلو له اعلان څخه د سباندې یوې اونۍ په تیریدو سره د دغو فیصلو د تطبیق په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل
له بده مرغه چې تقریبا یو هفته او له هفته څخه زیات وخت وزي ولی د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. زمونږ هیله ده چې انتخاباتو کمیسیون شکایتونو کمیسیون باید په یو قاطع ډول باندې داسې میدان ته کیوزي چې وکول شي د ټیمونو په حضور کې د ناظرینو په حضور کې او همدارنګه د ټولو اړخونو په نظر کې نیولو سره یو دغه د شکایتونو کمیسیون فیصلې په خطو کې تطبیق کاندي.
همداشان د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیکټ غړي نور رحمان اخلاقی وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د فیصلو د تطبیقولو په تړاو دوی ته هیڅ ډول خبر نه دی ورکړی. ښاغلی اخلاقی د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ د نشټوالي ادعا وکړه او ویل لا تر اوسه د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي نه رامنځته شوې چې خپل کار پیل کړي. د تطبیقاتو په اړه موږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. لا بلنلیک پرته هلته تک نکیږي. موږ ته تر اوسه اطلاع نه ده راکړې او جزئیات په واک نه لرو. لا انتخاباتو څخه د سار بنسټونه په دې پروسه کې د ځنډ مسؤلیت د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غاړه چوي او وایي چې دغه کمیسیون فیصلې مبهمې دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل اساسي ستونزه په دې کې ده چې د شکایتونو کمیسیون په خپلو یو شمیر فیصلو باندې په خپله هم نه پوهیږي او اوس په کې بدلون هم نشي راوستلی او د انتخاباتو کمیسیون هم په دې برخه کې چې څه ډول دا فیصلې تطبیق کړي ځینې وختونه له ستونزو سره مخامخ کیږي او انتخاباتي ټیکټونه هم له همدې عمله زیات وضاحت غواړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 1.2 زره مشکوکو رایو 10% او له وخته بهر د 1.2 زره رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرې 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو ټولې رایې معتبرې ګڼل کیږي او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل دا رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
په پاکستان کې د افغان ماجرونو د اوسېدو 40 کاله پوره کیږي. په دې باره کې موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی نظر غوښتې دي. دی وایي
دا کال 40 کاله خو تیر کال تقریبا پورا شول او تیر کال پاکستان حکومت غوښتل چې په دې ارتباط باندې دا اول مانځي 40مه کلیزه د مهاجرینو د راتګ چې پاکستان ته دلته 40 کاله دی میزبانی وکړه او تیر کال چې څه جانبه وه یعنی د افغانستان او پاکستان او د یونیسیر په کې هم د غوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت نشمون سره مهاجرینو د وزارت نشمون سره ګډون وکړي. دا چې پاکستان حکومت 40 کاله زموږ افغان مهاجرینو ته ځای ورکړ موږ یې شکریا ادا کوو. قدر ورلی منگی اپریشیٹ کو او دا پدی اساس پانے دا افغانستان دا حکومت دا وزارت دا مہاجرینو دا مہینی سے پا مشتای بانے یو حیات خم رازی پدی سلویخ کرانے کانفرانس کی چی دلتا دور خاطر دا مہاجرینو پر رابط تا مانے کی جی پاوی کی گڑون کئی په دې سبات باندې موږ امید لرو چې افغانستان کې د صلح دراتک سره د امنیت دراتک سره د مشکلاتو دراتک سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ستراتیژۍ په اساس باندې نور دغه ناورین پای ته ورسیږي او مهاجرین په خپل عزت په خپل خوښه او عزت سره خپل هیواد ته ستنه شي.
د جلیلی صاحب کره ته وایاست چې عام خلک په دې باره کې څه وایي او څه نظر لري، ولې تاسو د عامو خلکو سره هم په تماس کې یاست؟
تاسو واضح خبره ده چې عام مهاجرین چې دلته اوسیږي نو څلوېښت کاله ډېر زیات عمر دی چې دلته یې زیات تیر کړي، شاید دوی زما خپلې خاطرې ولري. دلته د اکثریت ماشومان دلته پیدا شوي دي، د ژوند وکړه تقریبا د عمر یو ډېره غټه حصه ده. نو د عامو مهاجرینو همیشه غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي او مشکلات ختم شي او په دې اساس باندې مهاجرین خپل وطن ته ستانه شي. په دې وخت په دې دومره دور کې موږ د افغان مهاجرینو د هغه لیوالتیا نه د اپنایت احساس نه چې د خپل وطن سره لري لا په نوي نسل کې لا زیات دی، دا غي نه ډېر زیات سره متاثر شي. افغانستان نو مهاجرین هم دغه ټول زمونږ ارمان دی، مهاجرینو هم دغه ارمان دی چې یو ورځ داسې ورځ راشي چې افغانستان کې صلح وي، امنیت وي او دا ټول مهاجرین افغانستان ته راشي.
بله بله. او یو هغه عام مهاجرین دي واقعا، خو تاسو ویل چې هغه تګ راتګ کوي، فرضاً دوی ورځي پاکستان ته راغلي دي او بیرته تللي دي، او هغه اولادونه چې فرضاً د مهاجرینو څخه دلته په پاکستان کې هغه ماشومان چې پیدا شوي دي، دلې لوی شوي دي، دلې تحصیل کړي دي، ژوند یې دلې کړی دی، افغانستان یې لیدلې نه دی په سترګو، او بیا هغه به څه ووایي؟ د هغو په اصطلاح نظر د وطن په حق څه دی؟
دا ستاسو مهمه پوښتنه وه، دا چې زمونږ په مهاجرینو موجوده مهاجرین چې څومره دي، د 2% نیولې تر 50% پورې هغه مهاجرین دي چې دلته پیدا شوي دي.
بله.
زمونږ تقریبا 50% مهاجرین مونږ هغه لرو چې هغه د افغانستان نه راغلي وو، دلته تقریبا هغه هم اوس د عمر په آخر سټیج کې دي، په آخري لسیزو کې تقریبا دي هغه په عمر کې. اکثریت مطلق مهاجرین چې پیدا شوي دي هغه ډېر دي چې دلته پیدا شوي دي، بینان تاسو معلومه ده چې هغه دلته پیدا شوي وو، دلته یې سبقونه ویلي، د دې د ماحول نه متاثر شوي، دلته یې کاروبار کړی وي، نو خامخا هغې ته یو د دې نه به یو خاص خطرې لري. افغانستان ته د تګ په خاطر باندې سوچې یو کلیر ذهنیت هغه ته ورنه کړی شي، یو صلح نه اوسېږي او دغسې شرایط او ظروف برابر نه شي، دغه نسل افغانستان ته تګ ډېر زیات تړاو لري، ډېره زیاته مینه، ډېر زیات محبت لري. زه ډېر متاثره کېږم د هغې د محبت او د مینې نه، خو بیا هم داسې سوالونه ورسره شته دي چې هغه د پخواني نسل سره نشته دی، او دغې سوالونه دا دي چې موږ به سرنوشت به څنګه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د پښتو ژبې نامتو لیکوال او ژبپو ډاکټر عبدالرزاق پالوال له کړاوونو ډک ژوند تیروي. نوموړی په پښتو، دری، انګلیسي، جرمنی او عربي ژبو کې د 500 چاپ او ناچاپ آثارو لیکوال دی. زموږ همکار عزیز الله پوپل د کندهار په کلافصل سیمه کې د دغه مشهور عالم د اوسېدو ځای ته ورغلی او د هغه پر اوسني ژوند یې دا رپورت برابر کړی دی.
د کندهار ښار په ورستپاته سیمه کې د ژوند ورستۍ شپې ورځې تیری د پښتو ادبیاتو مشهور عالم ډاکټر عبدالرزاق پالوال. دواتیا کلن پالوال په ژبپوهنه او توکمپوهنه کې د امریکا له نامتو پانتونونو څخه ماسټري او دکتورا ترلاسه کړې او د خپل عمر لسیزې د علم په تدریس او تحقیق کې تیرې کړې.
دا د پنسلوانیا پورتر هغه مشر استاد کابل ته نفس راغلی، ولسته نوم لاس زنور سره لاړم ورې استاد را کوله زنور سره لاړم نو دغه من دان سره بات کړی
پر پښتو او دری ژبو سربیره ډاکټر عبدالرزاق پهلوال په انګلیسي عربي او جرمنی ژبو باندې بیلابیل علمی اثار لري چې د ټولو شمیرې تر 500 هم اوړي په دوه اثارو کې و چاپ او پاته نورې ناچاپ دي په انګلیسي ژبه باندې د پښتو نوی او پخوانی تاریخ معیاري پښتو موږ مهوکیږو او وګړي د ژخیان دي سړیان لا هم د استاد پهلوال د مشهور چاپ سو اثارو نومونه دي
اول می پر دغه ژبو باندې کار کاوه د نو رسمي په د انتروپولوژي په موسسه کې کار کاوه او درس می ورکاوه دا اشرف غنی زما سره په یو کوټه کې وو دی په یو خاط وو زما په خاط په یو کوټه کې ناست
خو اوس د ژوند په دې وروستۍ مرحله کې د پښتو ادبیاتو او توکم پیژندنې د غستره هستی لپاره ملوېدلې او د ناچاری شپې ورځې تیری په یو نمناکه او تاریخ خونه کې چې د ژوندانه هیڅ ډول اسانتیاوي پکښ نشته ډاکټر پهلوال ژوند کوي هغه وایي چې د هیواد او هیوادوالو لپاره خپل ژوند وقف کړي خو اوس ټولو لپاره غورځولي
هغه په انګلیسي وکړي ما ول چې د بندنیان د نور په امریکا کې په اروپا کې به خلک ولولي هغه پښتنو پیژني پښتنو خو نور ډېر بد معرفي شي وو
د ژوندانه د پاته برخي د تیرولو لپاره د یو برابر محیط چمتووالی او د ناچاپسو آثارو چاپول د ډاکټر پهلوال د ژوندانه لوی هلی دي
دغه کوچنی اوړو کې اوتاک د پښتو ژبي د مشهور پو او توکم پو ډاکټر عبدالرزاق پهلوال د اوسېدو ځای دی د ژوند ټوله برخه د علم او ادب او کلتور په برخه کې د وطن لپاره وقف کړي اما اوس د ژوند په دې روسي مرحله کې ل دې وضعیت سره سم ژوند مختوري پر وطنوالو باندې مژغ دی چې د خپل دغه سي هستیو قدر په ژوندونی باندې وکړي
ژوند یو واځي په دا یو واځي کور کې پروت یم یو غرم سارو غرم او مشم د خوړو د ورور له کور څخه راستول کیږي
د عمر د ډیروالي لکبل ډاکټر پهلوال لیکنه نسی کولای او ان کله ناکله په خبرو کې هم د وینا تسلسل له لاس ورکی د فرهنګي کړیو ترمنځ هم باور دادی چې حکومت باید د هیواد د دغه سیمنلسو شخصیتونو درناوی په ژوندونی وکړي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو وایي د پولیو واکسین له تطبیق سره په سیمه کې د فلج ناروغي د فلج د ناروغي خطر کم شوی دی دوی له نور خلکو هم غواړي چې خپل ماشومان ته د دې ساري ناروغي ضد واکسین ورکړي عبدالملک شفاق رپورت لري
سره لدی چې تیر کال په پکتیکا کې د پولیو دوه مثبت پیښې تثبیت شوې وي خو د دغه ناروغي پر ضد د مبارزې مسولین وایي چې ورس تربلی د پولیو ناروغي د رامنځته کېدو احتمال کمیږي په پکتیکا کې د پولیو اړوند دامه پوهاوی مسول عبدالولی وایي د دې لپاره چې د دغه ناروغي د وایرس د خپرېدو او د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو په مخنیوي کې نور هم بریالي وي د واکسین د تطبیق لپاره یې عامه پوهاوی پراخ کړی دی نو موړي زیاته کړه چې د برمل ولسوالۍ ترڅنګ غواړي د عامه پوهاوی ځانګړی پروګرام نور ولسوالیو ته هم وغځوي
د برمل په ولسوالۍ کې د موږ د عامه پوهاوی پروګرام برحاله ده او نور ولسوالۍ هم موږ پیشنهاد کړی د یونیسف ادارې ته لکه بیل خصوص ګومل او د سروبي او د زیړوکه او د نکې ګیون او ولسوالۍ چې هغه ډېرې لري دي له مرکز نه د غول پر موږ پیشنهاد کړی د هڅلور 15 ورسره نور کوم پروګرام لرو چې د موږ د عامه پوهاوی پروګرام اوسي
په ورته محل په پکتیکا کې یو شمیر خلک وایي په سیمه کې د پولیو وایرس د خپرېدو مخه نیول شوی د زکه چې اوس د کورنوي ذهنیت ته واکسین په اړه تغیر کړی دی د پکتیکا ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه امریکا غشته داسې وویل
زمانم اجمل د پکتیکا ولایت اوسیدونکو یم اوس خلک ولسنه پوښوي دي سی دی پولیو په زید واکسین خپل ماشومان ته ورکړي
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت